السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسې د سپینې خبرې خبرونه ګوري. زه سید سلیمان آشنایم.
سلام های مرهم به پذیرین شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو و تلویزیون آشنا. با برنامه روک راست سپینې خبرې خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم.
من آصف صاحب ستاسو په اجازه من دا خبرونه نن په افغانستان کې د سیلابونو په وجه ځاني او مالی زیانونو ته ځان غړي کړي. په دې اړه باندې پوره تفصيلي معلومات اخلو چې څومره ضرورت دی، څومره زیان رسیدل دی، خلکو د پاره څنګه مرستې ورسول شي. نو هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره
اوسئ. در حالی که نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از تمام جامعه جهانی و خصوص سازمان های امدادرسان خواهش کردند تا به سیلاب زدگان رویدادهای اخیر در افغانستان کمک بکنند. این همه را امشب در برنامه روک و راست سپین خبره با مهمانای محترم در میان میگذاره.
لکه آصف صاحب تاسو چې یاده کړله، د ملګرو ملتونو دفتر هم خبر ورکړی دی چې غواړي افغانستان ته سیلاب ځپلو ته، خاصتا د بغلان مرکزی ولایت ځینې ولسوالیو ته چې زیانمنې شوي مرستې ورته پیل کی. او لکه چې یاده شوله چې په ژنیو کې د افغانستان استازولۍ هم د ټولو نړیوالو موسسو نه غوښتنه کړې ده چې خپلې مرستې په څومره چې زر کولی شي افغانستان ته سیلاب ځپلو ته یې ورسوي. زموږ همکار په دې اړه باندې یو مشرح راپور جوړ کړی دی. زه د ټولو نه هیله کوم چې کدا واوري او وګوري، بیا به خپل بحث
بسیار خوب با هم میبینیم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویان ستيفن دوچارک په یو بیانیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بغلان کې په ناڅاپي سیلابونو کې په پیښه شوو ځاني تلفاتو باندې خواشینه شوی دی.
په افغانستان کې ملګری ملتونو او نړیوال شریکانو په چټک ډول د سیلاب ځپلو د اړتیاو د ارزونې او هغوی ته د مرستو د برابرولو لپاره بالفعل له مقاماتو سره د همغږۍ په حال کې دي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان شمال کې سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو په لړ کې په چټک ډول د 2 میټریک ټنه طبي توکو رسولو خبر ورکړی.
ورکړیره ده خلک راځي، مریضان او شهیدان ګوري، په دې اچال د وجودونو پیدا شوی نه دي. پلټنې ټیم روان ده، ممکن د ارقام تغیر وکړي، ارقام لوړ راځي او امکانات تر ډېر حده پورې موږ امکانات لري. الحمد تر ډېره موږ پورې بېخي بشپړ آمدګي هم درلوده. څه چې ضرورت و مریضانو ته، شهیدانو ته په وخت موږ رسیدګي کړې ده. هر سال الحمدلله تر ډېره موږ بېخي پوره.
په ژنیوا کې د افغانستان نمایندګۍ په یوې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې او ټولو بشرپالو نړیوالو سازمانونو څخه په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. طالبانو هم دغه ولایت ته د ژغورنې ټیمونو لیږلو سربیره د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر له سفره خبر ورکړی.
اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅه ولایتي مسؤلین او ګڼ شمېر
ای گزارش بود در رابطه با آخرین تحولات در افغانستان. مطلب موضوع مورد بحث در برنامه روک و راست سپین خبر امشب است. جناب آقای آشنا، این مهمانان در بحث امشب با ما هستند. دکتر نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آبی و محیط زیست. جناب آقای عبدالله میاخیل، خبرنگار و فعال مدنی. بعد از سرآغاز برنامه دکتر ضیاءالدین حیدری، رئیس شفاخانه بغلان مرکزی را با خود داریم که آخرین تحولات از اونها
میپرسیم.
جناب آقای حیدری سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، صدای شما را دارم.
به نهایت تشکر از حضور شما در برنامه. من میخواستم در سرآغاز آخرین تحولات، شمار تلفات و ای که سیلاب در حالت حاضر در چی وضع قرار داره از شما جویا شم.
رحمان رحیم، کل نفس انزای قتل ما کل اینا لله و اینا الیه راجعون. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما و تمام کارمندان محترم شما.
بله بفرمایید.
صدای ما داریم؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
امروز خوشبختانه در ولسوالی بغلان مرکزی آب و هوا خوب بود، قناعت بخش بود، آفتابی بود و امو آماری که دیروز هم با شما شریک ساخته بودم اونمو آمار است. کدام تغییراتی در آماری که قبلا با شما شریک ساخته بودیم نیامده.
جناب آقای حیدری، با گزارش WHO یا سازمان جهانی غذا، آمار تلفات در بغلان حدود 300 تن گفتند. آیا شما موافق هستین با این آمار یا فکر میکنین کم و زیاد است؟
ارقامی را که ما با شما شریک ساختم این ارقام ارقامی است که ما در اینجا ثبت کردیم.
بله.
و از روی کتابی را دسته رو ثبت داشت شما ما ارقام شریک ساختیم.
که هلاک شدگان چند تن است و زخمی ها چند تن؟
در حدود 56 نفر از شهدا را ما در این شفاخانه تکفینش کردیم، شستشو کردیم و با فامیلاش تسلیم کردیم. تقریبا در حدود بیشتر از 180 زخمی را ما تداوی کردیم که پیش ما ثبت راجستر است. خوشبختانه وضعیت عمومی زخمی ها خوب بود. فعلا 3 مریض ما داخل بستر داریم، دیگایشان بعد از کمک های اولیه و تجویز ادویه مرخص کردیم به خانه شان.
تشکر.
حیدری صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. به خی پختنه مام کوله غوختل می دا واورو چې هلته خو یوازې یوه ولسوالۍ نه ده، څو ولسوالۍ بغلان کې زیانمنې شوي دي. په مجموع کې څومره صحي ټیمونه هلته شته چې د سیمو ته لاړ شي او هغه سیمو کې د ورکو خلکو یا د دغو زخمیانو یا د مړو را ایستلو دې کې کومک وکړي، او څه ډول داسې بیړني کومک ته ضرورت دی هلته همدا اوس؟
خوب، ارقامی که در سطح ولایت 300 نفر یا 250 نفر بالاتر پایینتر که ایرا همیشه، البته در این ولسوالی برکه هم شامل است که منطقه فلول میگن، شرشر و قریه چپه، در این منطقه هم تلفات مالی دارن و هم تلفات جانی دارن و هم تلفات مواشی دارن. در قریه شیخ جلال خوشبختانه در اوج چند تیمی سیار همزمان فعلا کار میکنن و بعد از کمک های اولیه اگر مشکلی زخمی ها را در اوج حل تانست خوب که نشد، باز ریفرش میکنن در شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی.
بله. و چون به گمان ما جناب آقای حیدری که خطوط مواصلاتی قطع شده حتما در اثر سیلاب ها، فعلا کمک هایی که میرسه و یا کمک هایی که در حال رسیدن است به چه شکل برای سیلاب زده ها توزیع میشه؟
خوشبختانه راه مواصلاتی امروز برای مردم باز بود تا جایی که ما گزارش گرفتیم.
بله.
و کمک های هم که به کسایی که امروز غم دیده هستن، اولادشان، زمینشان، مالشان از دست داده، بیاتر توسط متنفذین مردم، توسط تجارا، توسط دکاندارا و توسط خود نمی ملت و همچنان مسئولین محترم زیاد در ساحه هستن. از وزارت صحت‌عامه امروز ما شاهد حضور فیزیکی رئیس وزیر صحت‌عامه در شفاخانه خود بودیم که بعد از ویزیت در شفاخانه ما عازم ولسوالی نهرین و برکه شده.
بله.
حیدری صاحب، یو تاسو چون شفاخانه که هلته هسته یو زخمیان و وضعیت هم لیدله ده، دا د طبي موادو کومکونه هلته څونه رسیدلی دي؟ او یو غټه اندېښنه دا ده چې په سیلاب راوتلو سره دا د سکلو اوبه بیخي کمیږي، خو ډېر داسې حالات دي چې کاریزونه لري یا څاګانې لري، په دې برخه کې څومره اندېښنه شته یا څومره دا د اوبو مشکل هلته پیښ ده؟
یک مقدار ادویه و کیتای ایمرجنسی از شفاخانه بدون سرحد MSF و از سازمان صحی جهان WHO و همچنان سرمیاش در شفاخانه ما کمک شده و یک مقدار دیگه از این از خود شفاخانه ما انتقال شد طرف ولسوالی برکه. جناب وزیر صاحبم که امروز در ولسوالی بغلان مرکزی حضور فیزیکی پیدا کرده بودند در قسمت آب آشامیدنی همراه وزیر صاحب سرحدات و وزیر صاحب مهاجرین و حوادث، این موضوع را هم شریک ساخته و برشان وعده کرده مقام ولایت که ما در ساحه آب آشامیدنی صحی و پاک تنظیم میکنیم برای مردم.
بنهایت تشکر جناب آقای ضیاءالدین حیدری، رئیس شفاخانه بغلان مرکزی. جان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه آمدید.
بخیر باشید.
تشکر. ما در خدمت شما
هستیم. زنده باشید.
تشکر. کورم ودان. من درنو اوریدونکو اولیدونکو، من لکه سیوی صاحب د خبرونه پیل کیه ده که چې من دوه نور میلمانم لرو چې هغه سرم د کومکونو پر رسول او په دې وضعیت باندې غږی کوم. سره عبد الله میاخیل صاحب ده او نجیب الله صدیق صاحب، دواړه میلمانه دي. تاسو ته ستړي می شو میاخیل صاحب، غوښتل می یو لنډ نظر او معلومات ستاسو واخلو. معمولا دغه بهر میشتو افغانانو ډیر فوراً د دغه سیلاب ځپلو خبرونو سره، یعنی د جمعې ورځ نه وروسته د کومکونو لړۍ پیل کړي. د ستاسو مشوره څه ده چې دغه کومکونه په څه ډول باید ولیږل شي دی اړمنو خلکو ته؟
سلام آشنا صاحب، تاسو ته او آصف صاحب ټولو اوریدونکو ته،
ولی
زه مخکې له دې چې ستاسې سوال ته راشم، زه متاسف یم کوم څه چې د ډاکټر صاحب ضیاءالدین حیدري خبرې ما واورېدلې. دی وایي چې هلته نږدې ما یاداشت اخیستی ده چې 650 تنه وایي شهیدان دي، 130 تنه نور وای زخمیان دي. محال دا چې ډبلیو ایچ او گزارش تاسې اوریدلې ده هلته 300 تر 400 کسانو پورې دوی گزارش ور وړاندې کړی. تر هغه ما نن په بورکی ولسوالۍ کې چې تر ټولو ډیر تلفات اوښتي دي، هلته له ولسي سرچینو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې ارقام تر دې بې حده لوړ دي، یعنی دوه چنده درې چنده کوم څه چې ډبلیو ایچ او ویلي دي. زه نه پوهېږم ولې طالبان په لوی لاس په دغسې حالاتو کې چې هلته باید نړیوال مرستې وکړي یا د نړیوال لخوا هڅه وشي چې نور کومکونه وشي، دوی په لوی لاس غواړي دغه ارقام ټیټ وښي. موږ آشنا صاحب سم دلاسه چې دا خبر مو واورېد د جمعې په ورځ دلته په لندن کې او په اروپا کې او امریکا کې یو فنډ رایزنګ وکړه د ګو فنډ می له لارې چې عاجله وشو کړې مرسته ورسو. نږدې د دغه دوه ورځو راهیسې چې موږ دغه کمپاین په لاره چولې، 10,000 او تر دغه مهاله چې تاسو سره خبرې کوم 10,900 سلیریش پاونډ راټولې شوې دي، چې ان شاء الله په هر څومره ژر کېږي موږ به هلته له سیلاب ځپلو سره شریکو. یو شی آشنا صاحب وبخه، زه فقط غواړم دغه چون نن ما دغه لمرکی وړاندې د بورکی ولسوالۍ دغه خو سیلابونه خو په بغلان مرکزي کې راغلي دي، په لوخمري کې راغلي، په نهرین ولسوالۍ کې ډیر تلفات وړاندې کړي. هلته ما چې خبرې وکړې هغوی وایي چې لومړني امکانات یوازې دوی ته هغه تجاران رسیدلی دي، خیریه بنسټونه رسیدلی دي، ولی د ډوډۍ تر حده دوی ته هغه ورکوي، مثلا چې دوی هغه خپل غرمه او ماښام تیره کوي، اما بسنه نه کوي. مثلا دوی وایي چې خیمو ته ضرورت لري، دواو ته ضرورت لري، د سیلاب شدت خورا ډیر وو، حتی شهیدان نادره کدي. او آشنا صاحب، طالبان خو ډیر سرخسری برخورد کوي دغه موضوع سره، څنګه چې لازم وو باید هغه سي تاسو هغه د مقاماتو د کمیسیونونو خبرې اوري.
زه می اخر څه باغی برخه ته راځم، موږ یو څه معلومات چې واخسل وي چې چارواکي هلته کوشش کوي چې غواړي خدای چې څومره امکانات لري دا معلومه نه ده، اما زه پښتنه لرم
دوباره شما میپرسیم چون سدید فرصتی کمی با ما باشن خواهد بودن با ایشان صحبت میکنیم. جناب آقای سدید، در حال حاضر شرایط چگونه است در افغانستان؟ شما میدین از نگاه وضع هوا چی پیش بینی ها میشه و چرا در این منطقه، خب که آیا به نظر شما این از تاثیرات تغییر اقلیم است آقای سدید؟ آقای نجیب الله سدید بفرمایید.
من هم سلام وقت خدمت شما و خدمت مهمان گرامی تقدیم می دارم و به بینندگان و شنوندگان گرامی هم عرض سلام و تسلیت دارم به مردم ما در افغانستان که متضرر شدن. ببینین ای که افغانستان چرا از سیلابا زیادتر متضرر میشن نسبت به دیگر کشورها، بعد به چند عامل می گردن. عامل اصلی یا عامل عمده، عامل جغرافیایی است. افغانستان کشور کوهستانی است، دره‌های پرنشیب داره، پوشش گیاهی افغانستان بسیار ضعیف است. این باعث میشه که در مدت زمان بسیار کم سیلابای بسیار عظیم شکل بگیره و این سیلابا مجال کم را به مردم بده که تا جانهای خود در خط نجات بدن. این بحث جغرافی است، متاسفانه این را نمیشه آدم بسیار به زودی تغییر داد. بحث دوم بحث هشداردهی یا آگاهی‌دهی است. متاسفانه در بخش آگاهی‌دهی افغانستان بسیار ضعیف عمل میکنند. ببینین ادارات افغانستان که نقشه های را ترتیب میتن از سیلاب ها، این نقشه ها بسیار کلی هستند، جزئیات زیادی را نداره. و طور مثال که بگویم بر مردم که در کدام دره، در کدام قریه چه مقدار سیلاب متوقع است، در کدام زمان روز این سیلاب ممکن بیاید، چه گونه تدابیر باید گرفته شود تا خسارات و تلفات کم شود، این گونه معلومات نیست و این معلومات ریال تایم هم نیست. به طور مثال شما معلومات نشر میکنین یک روز دو روز قبل و درباره سه چهار روز آینده و مردم میگن که احتمال سیلاب وجود داره که بیاید. خب مردم نمیتونه 5-6 روز آب در حالت آماده باش باشه. نیاز است که ریال تان به صورت که مهم است که هر 10 دقیقه 5 دقیقه بر مردم مثل در دنیا مراد.
یک مسئله دیگه از جناب آقای سدید، مثلا مناطق آسیب پذیر باید شناسایی شود از قبل، مثلا با رسیدن زمستان با فصل بارش ها باید مناطق آسیب پذیر شناسایی شود و مردم و مردم آگاهی کافی داده شود. درست است؟ نظر شما چی است؟
بالکل بالکل، از قبل در دنیا و در افغانستان هم بعضی کارهای شده، کارهای البته در حد نه که به دقت باشه که نیاز است. در دنیا استاندارد طوری است که شما تمام ساحات یک کشور از نظر خطر سیلاب، از نظر خطر لغزش زمین، از نظر خطر برف کوچ ها و تمام حوادث طبیعی دیگه مثل زلزله در کاتگوری بندی میکنین. ساعات خطر سیلاب به طور مثال شما قبل از قبل معین میسازید خطر سیلاب کاتگوری درجه یک، درجه دو، درجه سه و این معلومات نه تنها ای که شما در پیش ادارات زیرفت باید باشه، بلکه معلومات در دنیا با مردم هم شریک میشه که مردم در جریان باشه و این نقشه ها و این معلومات مردم قادر می سازد تا در ساعاتی که بسیار معروض به امواج سیلابی هستند در اون ساعات دست به ساخت و ساز نزنند. یکی از علت هایی که من می خواستم بایش بیایم که تلفات بسیار بالا است، شما می بینید در تصاویر هم دیده میشه که مردم ما در حریم رودخانه ها، در حریم سیلابگیر رودخانه ها و دریاها دست به ساخت و ساز می زنند. خب معقول است وقتی شما نزدیک رودخانه دست به اعمار منزل میدنید شما دسترسی به آبتان بهتر است، اما آسیب پذیری تان هم از نظر سیلاب ها زیادتر است. در این خصوص هم چون قوانین حریم رودخانه ها موجود از افغانستان، اما این قوانین مثل دیگه قوانین دیگه افغانستان متاسفانه مشکل یا ضعف در تطبیق داره. بنان در اینجا این هم عواملی که من ذکر کردم، هم عوامل جغرافیایی، هم بحث تغییرات اقلیم که وقتی هوا گرم میشه، ببینید وقتی یک درجه حرارت درجه هوا گرم میشه بخارات هوا میتونه 7% بیشتر در خود نگه داره و این باعث میشه که بارانهای سنگین، ابرهای سنگین شکل بگیره و بارانهای آنی و منطقوی را وجود بیاره. به خاطر اگر شما در کشورهای شرق دور برین، ویتنام و تایلند، چون اون مناطق گرم هستن، بارندگی هایی که در اون منطقه صورت میگیره بسیار شدید هستن و اونا با اون شرایط منطقی خود عیار ساختن. اما بر افغانستان چون این بارندگی ها، چون تغییرات اقلیم بال چیز است ما رو به در خط مواجه هستیم، به این باعث میشه که خصوصا در این اواخر که هوا گرم شد و چند سال قبل در لوگر هم که سیلاب شد، در وقتی بود که هوا گرم بود در افغانستان تابستان بود و در چند سال قبل در چاریکار هم هوا گرم بود، وقتی هوا گرم باشه این زمینه رو مساعد میسازه که ابرهای سنگین شکل بگیره و بارانهای منطقه‌ای یعنی صورت بگیره و این چیزی است که در بغلان و تخار اتفاق افتید و شدت موج سیلابی که در سر تشکیل شده کاملا غیر قابل مهار بوده برای افغانستان. اگر ما یک مقایسه کوتاه بخوایم کنم با سیلابی که در پورتو الگیر در برزیل اتفاق افتاد، ببینید 3 مرتبه از این بارانی که در بغلان اتفاق افتید شدتش بیشتر بود، 3 مرتبه، اما تعداد تلفات در اونجا با وجودی که این شهر بسیار بزرگ است، نفوسش به اندازه زیاد است، تنها 127 نفر تلفات داد، ولی در افغانستان یک منطقه‌ای که بسیار تراکم نفوسش کم است و مقدار بارندگیش هم حدود 30% مقدار بارندگی برازیل بود، به این اندازه تلفات بالاست.
مننه لکه سدید صاحب، تاسو چی یاد کړه دوه ټکی؟ یو دا چې موږ خود خبرونو د لارې نه ځنې و خامه پوهاوی کې آگاهی کې متخصصینو لکه تاسو سره نورو سره مرکې ډیری کوو، په دې طریقه هغه معلومات رسو. دویم دا ستاسو چې یو ستونزم ذکر کړله چې واقعا د سیلابونو مخې ته ځینې خلک د آبادی کوي، ځینې وخت کې خشکسالي یا وچکالي، دوی کوشش کوي چې اوبو ته نږدې کورونه او ژوند شروع کړي، بیا هغه اهلی حیوانات یا مالونه چې لري او چراغا جوړوي ډیر زر هر څه د لاسه ورکوي، چې دا یو ډیر مهم ټکی دی. هلته میاخیل صاحب غوښتل مې همدې مورد کې یو خبره یاده کړم، دا ویډیوګانې تاسو به ګورئ چې موږ یې خپرو، دا تازه د دغو سیلابونو دي او ظاهرا ښکاري چې څومره بې وسه او غریب خلک دي چې حتی ډیر بې نقشي کورونه دي په خپل طبیعي بڼه باندې جوړ کړي د ضرورت د مخې. څنګه وشي چې دغسې خلکو ته مقدماتي دې ته آمادګي وسي په افغانستان کې لکه یو وچی صندوق یا یوه مؤسسه چې دفتن دې ته منتظر نشي چې د پیښې نه وروسته بیا موږ تصمیم ونیسو چې څنګه کومک وکړو. ځینې مواد تیار آماده یي، یعنی سټوریج شوي، یعنی ساتل شوي ډیپوګانو کې چې هغه ورته ورسول شي. دغه هماهنګي ولې هر ځل سیلابونه زلزلې دا کیږي اما خلک بیا هم ورسره ټول نیت لري اما آماده نه یي چې کومک ورسوي؟ څه وشي دې کې؟
آشنا صاحب، تاسو مهمه خبرې ته اشاره وکړه. یو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبانو حکومت سره پراتک دلته ډیر هغه خیریه ادارې چې وي، مثلا سره میاشت ماغم تقریبا دولتي ادارې ته وخت دی، یعنی هغه ټول سیستم متمرکز شوی ملایان ته نو هغه بیا نه پوهیږي چې څنګه دغه مرسته وکړي. په بهر کې چې افغانان دي دوی دغه کار کوي تر ډیره، مثلا دا اوس تاسو محدودیتونه ګوري د افغانستان چې کله طالبان واک تر رسیدلې دي مالته په خیریه بنسټونو محدودیت لګول شوی دی. هم دا تازه موږ د دوه ورځې وړاندې پامدې یو شمیر ملګرو پامدې خبرې کولې چې څنګه کولای شو د راتلونکو احتمالاتو لپاره دغه یو صندوق باید ولرو چې که راتلونکو کې دغه یو حالت رامنځته کیږي، خدای نه خواسته په افغانستان کې، د افغانستان په هر ګوټ کې چې کیږي، دا اوس بغلان تر ټولو اسی پذیر سیمه ده چې سلور پنځه ولسوالۍ په کې لبېخي په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. سړی وشي کړی په وخت مرسته وکړي. په کور دننه وضعیت ډیر آشنا صاحب، د حکومت پورې لري چې هغه کوم امکانات کوم سہولیتونه خیریه بنسټونو ته ورکوي، اما په بیرون کې بیا خوستون زی تاسو ته معلومات ست په بیرون کې مزر خلک چې دی هغه غواړي مرسته وکړي، اما د مرستې پر رسولو کې تبان کله کله په کې ځان را مسته کیږي. داسې وخت راځي چې مثلا دلته تاسو یو ناڅاپي غږ کوي، هغه ورسته کیږي، مثلا پیسې درته بانک راځي، تر څو له بانک راباسي افغانستان ته لګي، دغه ستونزې دي. اما په جمهوریت کې لکه تلګه دغه مسایل ته کار شوی او واښنا سي ورورو، مثلا د افغانستان د سرمیاشت ټولنه وخت رسیدګي کوله شو، ان تر د خطرناک حالتونو په افغانستان کې سیلابونه راغلي و، ما حتی په کابل کې د ولسمشر غني په واکمنۍ کې ورسته یو کې چې کله په کابل کې سیلابونه راغل، ټول حکومت دزګا متوجه شو او غلمنني امکانات رسول.
خو هغه وخت یو خبره و چې ډیر زیات نړیواله مؤسسه وی دي کې شک نشته چې هغه هم آماده او تر ډیره پوري، خصوصا د پیخو ځت ادارې کې ډیر مؤسساتو بیرونی نړیوالو کومک کو، او بل تر ټولو مهم دا چې پیسې په افغانستان کې ډېرې وي، نو فوراً کېدل شو چې خرید دا وشي یا کومک ورسیږي. زمونږ هدف هم دا چې اوس وخت کې خپويږي چې باراني موسم دی، زلزلې کېږي، افغانستان مخکې سدید څه ډېر توضیح کو علمي لحاظ نه چې جغرافیایي موقعیت د غسیدې چې طبيعي آفتونو لاندې ده او خلک اکثرا د غرو لمنو کې اوسېږي، د دې لپاره خو باید مخکې د مخکې نه یو آمادګي یا مقام یا چارواکي یا حکومت یا مؤسسات یا عام افغانان لکه دا تاسو شیا د کړ دوه ورځې کیږي چې تاسو خیریه مرسته ټوله وی ورته.
زه موافق یم آشنا صاحب. مثلا صدیق صاحب یو ډیره مهمه خبره وکړه، هغه دا چې د پښتنو وزداده یا د طالبانو حکومت کې چې د پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت لري، دوی دغه ظرفیت لري چې دوی مثلا د بارانونو هغه وشي کړي چې څو وخت کم محل ډیر سیلاب راځي، کله باران کیږي، د مخزونو فرار دغه راز په اداراتو کې د متخصصو افرادو نشتون دغه مسله ډیره ټکنۍ کړې ده. یعنی یو له ستونزو دا د طالبانو په حکومت کې هغه ډیر کله فکر کوي چې په دواګانو په دغه ادارات چلیږي، نو خدا دا چې لکه تاسو ویل موږ ټول غریب خلک یو، د اطرافو خلک یو، په اطرافو کې تبن یو خوړ کې خوړ تنس دی، هر چې تاسو مخ کې په مقدمه کې اشاره وکړه چیرته چې هغه وبو ته نږدې زینو یو عمل ته موږ واړو چې خپل کورونه ورغه تر څو هغه فصل مو په خپل وخت ورته وشکړي او بو ورکړو، مثلا د سارویو مسله ده. اما کله چې بیا دغه سپی خیره مستکیږي، یو خدای د حکومت په وخت په اوس وخت کې درته نشي ویل چې بارانونه کیږي، سبا باران کیږي، په دغه په پاتو بجو سیل رسیږي، تاسو به تاسو منځ ته لاړ شئ. مثلا دا اوس په بغلان کې د جمعې ورځې راهیسې اعلان نن
حال دا چې بغلان آشنا سي تاسو ته معلومات شته چې دا د دوه قلوردوګانو البته د طالبانو حکومت کې اوس دوه قلوردوګان دي، یو په مزار کې دی بل همدغه په کندوز کې، مده فکر کوم چې د دوی په منځ کې پرو دی، ماتر نه نه پوري هڅه کوي چې شهیدان او زخمیان ورسي.
بله، به نهایت تشکر جناب آقای میاخیل. پس از یک پیام کوتاه بحث خود را دنبال میکنیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روک راست اسپین خبر امشب به دنبال میکنیم که به بحث در رابطه با سیلاب های ویرانگر شمال افغانستان اختصاص یافته. جناب آقای سدید، در حال حاضر چقدر آدم میتونه که روی پیشگویی وضع هوا مطمئن باشه و در حال حاضر چی پیشگویی های متصور است که در روزهای آینده، در هفته یا ماه های آینده چی صورت میگیره؟
تشکر. ببینین، خوشبختانه باید بگویم که با پیشرفت تکنولوژی در بحث پیشبینی ها بسیار پیشرفت هایی را بشر تانسته به دست بیاره، بخصوص در بحث استفاده از هوش مصنوعی. شما میتونین حتی چند ماه قبل از اطلاع حاصل کنین که آیا وضعیت آب بارندگی ها در کشور چیگونه میشه. خب وقتی شما هرچی نزدیک به زمان میشین که شما میخواید پیش بینی را داشته باشین، پیش بینی ها دقیق تر شده میره. ببینین، امسال در کل افغانستان وقتی در بحر آرام حادثه جوی النینو ببخشین که باشه، در افغانستان بارندگی زیاد صورت میگیره. النینو به ما حالت گفته میشه که سطح درجه حرارت سطح بحر آرام این درجه بیشتر از حالت اوسط بیشتر باشه و ای از قبل معلوم بود که افغانستان شاهد بارندگی ها خواهد بود. خب این بارندگی ها که از آخر ماه فوریه شروع شد که تقریبا بیشتر از 2 برابر از چیز افغانستان بارید که معمول بود، این بارندگی ها از قبل پیش بینی شده بود و بارندگی هایی که در اواخر در بغلان اتفاق افتاد، این بارندگی ها هم حتی به اندازه دقیق بودن که تا قسمتی که در بغلان به طور مثال 50 میلیمتر در ساعت بارندگی شده بود. البته تقریبا تخمینی بودن 30 میلیمتر در کل روز گفته بودن که در این منطقه باران میشه. ولی وقتی ما پیشتر موضوع ریال تایم را ذکر کردم، به این خاطر بود که ریال تایم شما از تصاویر ساتلایت تقریبا تراکم ابرها را به صورت هر 5 دقیقه شما میتونید تعقیب کنین و او را ببینین که خب این ابر که وقتی تراکم بسیار زیاد ایجاد میکنه بارندگی در یک منطقه ایجاد میشه، چون این ابر که در بغلان باعث باران شدید شده بود از غور در حقیقت شروع شده بود و به این شکل ادامه پیدا کرده بود تا توسعه یافته بود. و اگر ما خدمات ریال تایم می داشتیم، شاید ما بیشتر حتی 20 دقیقه 30 دقیقه پیشتر مردم قریه را می تونستیم خبر کنیم که این موج آمدنی است و این شاید 20 دقیقه 30 دقیقه دوام پیدا کنه و این باعث بارندگی شدید میشه. در این بحث پیشرفت های بسیار زیاد است، حتی معلومات بسیار به صورت رایگان شما به صورت شخصی میتونید به این معلومات دسترسی پیدا کنید بدون از اینکه شما کارمند دولتی باشین یا کارمند کدام اداره ضد حوادث باشین یا کارمند دولتی کدام کشور باشین. ولی چیزی که در افغانستان کمبودش هست این است که این معلومات باید شما او را به افغانستان برای شرایط افغانستان برای با رزولوشن یا با دقت بسیار زیاد برای افغانستان باید ترتیب کنین و این معلومات را به دسترس مردم قرار بدین. ببینید، در قرا و قصبات افغانستان مردم دسترسی به اینترنت ندارد، دسترسی به معلومات و شبکه های اجتماعی و رسانه ها بسیار محدود است. در این حالات معقول است که ادارات پیشبینی که یا اداره هوانوردی که پیشبینی ها را میکنن یا پیشبینی های جهانی را به مردم تقدیم میکنن، باید به مساجد و منابر در تماس باشه و این معلومات همواره باید از طریق مساجد و مردم اعلان کنه، چون مساجد منابر یگانه جای افغانستان که شما میتونید مردم گرد هم جرین و از تریبیونای مساجد شما میتونید تمام منطقه را احوال بتین و این معلومات برسانین. در غیر از او این بسیار مشکل میشه که مردمی که شما دسترسی به برق ندارن، مشکلات دیگه هست، شما این معلومات برشان برسانید. اگر ما فرض کنیم که تمام این معلومات جهانی ما در اساس قرار گرفته تا ریال تایم، یعنی با دقت بسیار 5 دقیقه و 10 دقیقه ما این معلومات داشته باشیم، ولی چون شما با مردم در تماس نیستین، این معلومات با مردم انتقال دادن نمیتونید، باز هم اصلا به معنی میشه که تمام این کارا رو کنید. در اینجا مهم است که نقش مساجد منابر و بزرگای منطقه بسیار مهم است که این معلومات باید به مردم رسیده شود از طریق خزینه.
بله، یو تشکر.
بله، لکه سدید صاحب تاسو چې یاد کړل، معمولا چې په حاکمیت باندې یو شدید انتقاد دی، هغه هم دا دی چې دوی د رسنیو باندې محدودیتونه ډیر وضع کوي، انتقادونو ته ځای نه ورکوي، چې هغه په دغه عامه پوهاوي او آګاهي ورکولو کې تر ټولو ډیر نقش لري، مهم نقش لري. په کار دا دی چې د مدني ټولنو فعالیت ته ډیر اجازه ورکړي چې کلیو بانډو پورې دوی پیغامونه ورسوي او دغه علمي معلومات خصوصا چې دا د طبیعي آفتونو په باره کې وړاندې کړي. میاخیل صاحب، یو مسله ده، زه پیغام تاسو دوه ځلې ډیر زیات د انتقاد ګوته ونیوله حاکمیت ته، مګر په دغه سی یو طبیعي آفت کې خو واضح د لارې بندیږي خطرناک حالت دی، هیڅ حکومتونه ډیر وخت نشي رسیدګي کولای. یعنی د امریکا ډیر قوي هواد ده، دلته ځنې وخت په مرکزی او شمال ختیځو ایالتونو کې چې طوفانونه او سیلابونه راغلي، ډیر وخت نیول چې د طوفانونو جبران بیرته هغه جبران کی. یعنی نو افغانستان غوندې ځکه اوس څنګه کېدلی شي چې همدغه موجوده حاکمیت او دغه مدني فعالان لکه دا تاسو چې خیریه مرسته ټوله کړه او نور چې دننه د افغانستان دی غواړي کومک دی وخت کې ورسي، څنګه همغږي دا رامنځته شي؟ خیر، څنګه وکړي چې دغه سخت حالت کې هغه مستحق خلک چې هم دا اوس سخت پیړنیو کومکونو ته ضرورت لري باید کومک ورته ورسول شي؟
ډیره مهمه خبر هم دا د آشنا صاحب. اول خو باید د دوه ورځې خو هوا ډیره خراب وه، طبعا نشو کېدی لارې بندې وي. دننه ما چې خبرې وکړې په بورکی کې، هلته خټې دي، دا مسایل شته، کسا مغه رسیدلې دي، خو د مرستې تر ټولو ستونزمنه کیسه دا ده آشنا صاحب. په اوس وخت کې تاسې خو ویلې چې دا د انتقاد خبره، مثلا موږ لته لږه دا د مرستې د ټولولو بهیر چې پیل کړی، د دې په ځای چې د طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د دغه مسلې قسم، د طالبانو حکومت خپله ذبیح الله مجاهد چې د حکومت ویان دی، د ټولو خیریه بنسټونو هیوادوالو غږ کړی چې مرسته وکړي، اما په کور دننه انتقادونه دي. یعنی حتی یو ډول ستاسې کار ننګي، نو موږ خو لاس په کار یو، ملګري رسېدلې دي په بغلان کې دي، ان شاء الله چې هغه تر خپل وسه پورې چې کوم دلته ورته مرسته راټولې شوې دي، یا تجارانو سره تماسونه وو، په کابل کې ځینې ملګري چې بغلان ته رسېدلې دي، هغوی خپل هڅه کوي. اما دغه کومې مرسته چې دي چې کله له اروپا نه ځي، یا هلته په کابل کې ځنه پوهېږم څومره به د حکومت لخوا هغه وشي، دا مرستې وشي، دا ناچیزې دي آشنا صاحب. مثلا زه تاسو ته یو مثال در کوم، دا نن دا یوازې په مرکزي بغلان کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي، ټوټال په نهرین کې، په بورکا کې، او په مرکزي بغلان کې، یعنی نږدې 2015 کورونه ویجاړ شوی دی. دغه ته خو یعنی یوازې په انفرادي شکل، مثلا د اروپا او امریکا دغه ملګری چې دی یا فعالان چې دی، دوی چې مرسته ټولی اکتفا نه کوي، مثلا په 40,000 یا په 10,000 یا 50,000 ډالر یا پاونډ باندې، زه فکر نه کوم. هغه اساسي مسله دا ده چې حکومت باید لاس په کار شي، حکومت باید په نړیوالو غږو کې او دغه سانتیاوی برابر کی، ځکه دا چورلکی لري، د سره امکانات شته، د موټرو د کولای شي لاري لاري دغه مرستي ورسي.
دا تاکید پښو هم دی، او د کی شک نشته لکه تاسو خو لا یوازې د بغلان یا د کریزنی ول سوالیانه، دا په بدخشان کې ته در شوی، غور ولایت کې، هرات کې، په ډیرو ولایتونو کې یعنی طوفان راغله. سدید صاحب، یاسین صاحب کی اجازه یو پښتنه
بله فرمایئ، چون آقای سدید با ما گفتن وخت کم دارن و تشکر میکنم از نه، بفرمایئ شما.
مام غختل چوندې تخصصي د اقلیم خو د چاپیریال پوره آگاهی لري، سدید صاحب غختل مې دا پښتنه وکم چې اوس د فتن په دغه سی یو اقلیمی آفت کې چې دا پیښ شوه ده، معمولا دا د اوبو کمښت یو تر ټولو اساسي دی، ځکه چې مخته اوړی دی، ګرمي راځي او خلک اکثرا اوبو کمښت سره مخ کیږي. ستاسې مشوره چې ممکن ډیر مؤسسات او حاکمیت یا د اقل واوري، ستاسو مشوره څه ده چې په دغه بیړنیو کومکونو کې لکه درمل او اوبه دا څنګه تهیه شي، څنګه هلته ورسول شي؟
تشکر. ما هستم امرایتون در پروگرام ای میشه که سوالا رو مطرح کنین. ببینین بحث آب بسیار مهم است، چون وقت سیلاب میاد در حقیقت آب آلوده میشه، آب سطحی آلوده میشه، آب کاریزا آلوده میشه، آب چاه‌هایی که با نزدیک رودخانه ها باشه اونا آلوده میشن، زیادش آب سیلابی ده چاه ها مفته آلوده میشن. بنان چیز مهمی است که اول مگه ساحه قابل دسترس است، آب بوتلی یا آب منرالی بر مردم رسانیده شود، به خاطر که بعد از سیلاب یگانه عاملی که باعث شیوع امراض خصوصا امراضی که از آب شیوع میکنن میشه آب است، یعنی عاملش آب است. اما در صورتی که دسترسی به ساحه ممکن نمی باشه، به نظر ما رای معقول چیز که آبی که در ساحه موجود است از او آب استفاده شود، ولی بعد از جوش دادن، چون وقتی آب شما جوش میتینه و باکتری هایی که در آب هست از بین میره و آب میتونه که قابل نوشیدن شد. بنان اگر آب بوتلی باشه خوب خوب، اگر آب بوتلی دسترس نباشه و نظر ما معقول است که آب جوش داده شود. من میخوایم سر بعض موضوعات دیگه هم ذکر کنم که بسیار مهم است به نظر ما، و او بحثی است که ما از آب سیلابی را که یک معامل خطر است برای ما، این را فرصت چطور میتونیم تبدیل کنیم؟ چون من همیشه خوشبین از این هستم یا طرفدار از این هستم که ما دید دراز مدت به موضوعات سیلاب و تغییرات اقلیم و در کل شاکای اقلیمی داشته باشیم. دید دراز مدت است که افغانستان اگر بتانه مدیریت آبریزی خود با کمک مردم و خصوص با موبیلایزیشن یا در کل انگیزه دادن به مردم خود مدیریت آبریزه را در پیش بگیره و یکی از اولویت ها حکومت و مردم قرار بگیره، میتونه که این آب سیلابی که حالا باعث خسارات شده از این آب سیلابی استفاده بسیار خوب کنه. ببینین من مثال ولسوالی از کمینه در ننگرهار میتونم و ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی را میتونم که این مردم با همکاری بعضی افغانهای ما در خارج و افغانهای دیگه ما در داخل توانستن که در بسیار ساحات بندهای کوچک ایجاد کنند، در ارتفاعات تراس ها یا در خط خندق ها افر کنند و دنداب ها ایجاد کنند و چک دما را در خط بسازند. بسیار مواد اولیه که مصارف زیاد هم ندارد، مواد سنگ و خاک و چوب، اینا توانستن که آب سیلابی را نه تنها که مهار کنند، بلکه آب سیلابی هم آبای فرصت پیدا کرده که آبای زیرزمینی را تغذیه کنند و همین آبا بهبود رطوبت خاک توسطش صورت گرفته و وقتی رطوبت خاک بهبود پیدا کنه واضح است که نباتات گیاه رشد میکنن. و وقتی که شما گیاه داشته باشین، بعد اگر هرچقدر باران هم ببره، این گیاه ظرفیت از این داره که این آب در خود نگه داره و تا وقتی که مشبوع نشه و تمام برگای از گیاه ها و سبزه ها در قطع آب رناف یا به حساب آب سطحی نمیگرده. از این خاطر است که شما وقتی مدیریت آبریزه را در پیش بگیرین، شما میتونین هم از آب سیلابی استفاده مؤثر کنین و هم در حقیقت جریان سیلابی را به پایین دره یا با پایین دست در حقیقت کاهش بدین و این باعث از این میشه که از اضرار سیلابی از جریان سیلابی کاسته شود. مثال های زیادی در کشورهای همسایه ما موجود است، کشور هندوستان به طور مثال های خوبی از مدیریت آبریزه داره، کشورهای دیگه در این منطقه. حتی بحث آبریزه یک بحث جدید هم نیست، مدیریت آبریزه ها در بعضی کشورها مثلا یمن اگر شما شهر صنعا را مقایسه کنید با کابل، عین مقدار بارندگی که شهر صنعا یمن داره با مقدار بارندگی کابل یکسان است، اما یمن صنعا به مراتب سرسبزتر است نسبت به کابل و دلیلش ایست که در یمن تمام کوها و دره ها در قطع به شکل تراس به شکل پتاپای زینه ساخته شده و این تراس ها باعث میشن که آب باران در اونجا باقی بمونه، رطوبت خاک بهبود پیدا کنه و درخت ها در قد گیاه رشد کنه. و ما توصیه ما به مردم افغانستان است که شما به مردم جاغوری و به مردم از کمینه ببینین، من حیث یک گلگو ببینین، این کارا ممکن است، نیاز به کمک بیرون نیست، همیشه نیاز نیست ما منتظر دولت ها بشینیم. دولت های افغانستان هم واره ضعیف بودن، هیچ دولت قادر به این نشده تا حال نه که در قره و قصبات افغانستان خدمات عرضه کنند. بنابراین توصیه ما ایست که مردم ما دست به کار شود، از امکانات دست داشتهشان به خاطر مدیریت آبریزهای منطقهشان کار بگیرند.
تشکر آقای سدید. ما هم با یک پیام کوتاه گوش میدیم، سپس بحث خود دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برمیگردیم به برنامه روک راست اسپین خبری. آقای آشنا، من یک سوال داشتم از جناب آقای میاخیل در چنین حالت. آقای میاخیل، فعلا اساس گزارش ها همین رقم که گفته هم میشه، هرچند آقای ضیاءالدین حیدری گفتن که راه ها دوباره باز شده، اما مطمئنن که سرک ها در اثر جاری شدن سیلاب ها در اطراف قطع شده و این رساندن کمک بسیار دشوار میسازه. در حال حاضر چقدر امکانات رساندن کمک از طریق هوا موجود است؟
خب آصفی صاحب، ما خب که چقدر گزارش ها را امروز دنبال کردیم، تیارات وزارت دفاع طالبا امروز کوشش داشتن که امو زخمی ها و شهیده را پیدا کنن و بعضی از تیمای صحی وزارت سیتامیشان به ولسوالی بغلان رسیدن.
بله.
اما چه قدر پیشتر مشناس در صحبت های خودن گفتن رسانه ها هیچ اجازه نداره که پوشش حتی خبری داشته باشن، حداقل که مردم بتانن بفهمن که چی موانعی وجود داره. جز ما فقط همین حالا میتانیم بگیم که هوا خراب است، اون به گفته مقامات طالبا که هوا خراب است. بله هوا خراب است ما میگیم، ولی ای که چقدر مطمئن باشیم باید برسانه ها اجازه داده شود تا بتانیم پوشش های گسترده از امی حوادث های اخیره که در بغلان و در دیگر نقاط از افغانستان صورت گرفته باید داشته باشیم. ولی امید مایی است و خواهش مایی است که حکومت طالبان چون امکانات دارن، حداقل مو تیارات دارن دیگه، وسایل دارن، مثلا
سری هلیکوپتر میتونن به نقاط مختلف برسن.
دقیق بله میتونن، مثلا چون هوا که خوب باشه خب باید تمام امکانات خود و در کار برتن تا به آسیب پذیری به حد زیاد است، خسارات مالی و جانی بسیار زیاد است، باید با وقت اقدام میشد. ولی که نشده عالم امید مایی است که به زودترین فرصت اقدام کنن. و
میاخیل صاحب، دا تاسی یاد کړه پرون یو راپور بلم ورکړل شوی داسې چې د طالبانو حکومت وی چې کوشش دا کوي چې تلفات کم وخی، زیانونه کم وخی، او داسې وخی چې ان هر څه د دوی په کنټرول کې دي، آفت مخه تقریبا نیول کیږي. پښتنه دا چې ولې باید داسې وکړي؟ دا خو د یعنی په خیر دی که دوی هغه ټول مشکل ته انعکاس ورکړي. دوی ولې دا ارقام یا د داسې حادثو د ډیر کم جلوه یا کم غواړي چې د دې بیرونی دنیا ته مثلا انځور داسې کمزورې وخی چې دونه غټ خطر دانه دی؟ یعنی دی کی ګټه څه ده اصلا؟ هدف مې دا
آشنا صاحب، زه فکر کوم طالبان فکر کوي دا اوس هم دوی هماغه جنگي ډله ده. دوی باید اوس پوه شي چې دوی حکومت کوي، یعنی که پخوا په جګړه کې د افغانستان د ځواکونو سره دوی خپل هغه د وژل شوو سرتیرو یا د وژل شوو افرادو هغه شمېره کم خوده، هغه یو اړخ و. نن دوی حکومت دی، دوی باید په دې پوه شي چې هغه دقیق او درست ارقام خلکو ته وړاندې کړي. یو خدای ده چې دوی مثلا تاسو کده دوی د پیخ پر وړاندې وزارت اعلامیه وګوري، هغه یو خبره کوي، د وزارت صحت امنیت چې ورشي دوی بل خبره کوي، وزارت دفاع بل خبره کوي. دوی ټول خپلو کې سره هغه دي، دا یو رقم ته سردرګم حالت رامنځته کړي. حال دا چې کده سه پیخ په نور هیوادونو کې الګ تلګ ازمږ په گاوند کې کیږي، په پاکستان کې کیږي، په تاجکستان کې وشي، هغه د نړیوالو خیریه بنسټونو یا نړیوالو هیوادونو د مرستو د جلبولو لپاره حتی دغه پیخ لوی ښایي. حال دا چې دلته بسته ولایت له خاور سره خاورې شوی دی، یعنی بغلان کې دا سلور ولسوالۍ چې موږ تاسو په خبرې کوو له خاور سره خاورې شوی دی. خو طالبان مثلا تاسو مخکې د ډاکټر صاحب ضیاءالدین حیدری چې د بغلان د مرکزی روغتون سرطبیب وو، تاسو ورسره مرکه درلوده، هغه راغی، یعنی دغسې یوه خبره وکړه چې هلته هېڅ پېښه نه ده شوه، خیریت دی، یوازې پنځوس شپېته کسان شهیدان شوي دي، نور حالات کنټرول دی. که دوی وشي کړی مثلا دوی باید درګرده، د دوی دغه مطبوعاتي ټیمونه باید هر مازیګر دقه په دقه دوی باید اعلامیې خپرولې، کنفرانسونه بیا ورکول، ځکه دا یوه غمیزه ده، بحران دی، هلته خلک شهیدان شوي دي. یعنی دا موږ او تاسې خو د ډبلیو ایچ او ارقام ښیو. ما اشنا صاحب ما تاسو ته وویل هلته ما چې په سیمه کې په بغلان مرکزي او بروکړه کې خبرې وکړي، تر د سو چنده، یعنی دوی سلور سوه ډبلیو ایچ او وایي تر سلور سوه ډیر، یعنی دوه چنده هغه دي ده هلته تلفات دي، او تلفاتو په کم خودلو سره هغه هیڅ درد نه دوا کوي. نه یو خدا ده چې ولس ځپل شوی ده، اقتصادي خراب ده، بل دغسې حالت پې راځي، باید کومکونه وشي. دا اوس مثلا موږ نه پوهېږو دوی په کوم حالت کې دي، څه ډول دغه د پسرلي د په دغه لیو خوا ګرمي هم ده، دوی دا شپې سبا کوي. نو زه نه پوهېږم، دا پوښتنه اول خو باید طالبان ځواب کړي چې دوی ولې غواړي مثلا په لوی لاس دغسې یوه لویه پېښه، یوه لویه غمیزه، یو بحران دوی عادیو خیو کوچنی
و. ممکن استاسو د وینا چې دوی فکر کوي هغه د جنگی ذهنیت نه چې ګوندی دا به دوی د مدیریت او حکومت کمزوري کډیر ارقام خودل شي، ډیر زیانونه یاد شي. والا والم کاش کې د دوی د چارواکي زنوي چې هغه مستقیما د پښتنو ته جواب ورکوله. زه صرف غواړم یو تصحیح وړه غونډه وکم چې د حیدری صاحب چې مخ کې د بغلان د مرکزی شفقانی رئیس مونږ سره د دې خپل خبرو کې د سی ویل چې مونږ د یوې ول سوالی نه شپږ پنځوس مړي
شفقانی کې اونا کار نه کوي،
مونږ زخمیان راوړي دي، ویل کم ارقام چې نړیوال مؤسسات د 300 نه اضافه ورکي، دا وي د ټولو ول سوالی او د دوه درې ولایتونو نورم چې مجموع کې افغانستان کې سیلابونه د وجه د جمعې ورځ نوې پیښ شوې دي، هغه د 315 نوې ډیر دي. نو اسمې غوښتل چې دا یاد کوم چې داسې
از شفاخانی ده گفتن خودشان
دادن تنقص که ده اشنا سب دوی خپل، یعنی دوی خو مثلا دوی خپل یو ورځ وای چې د بغلان نشي پاول ورځ د جمعې پر ورځ دغه بارانونو سیلابونه راغلل، بیا دوی د شنبه پر ورځ دوی خپل اعلان وکړ، د پیخ پر وړاندې مبارزې وزارت اعلان وکړ چې موږ زخمیان او ټپیان حتی قندوز ته لیږلي دي، تر هغوی دپاره زخمیان په مزار شریف کې تداوي کوو. اوس بیا راځي چې نه د نورو ولایتونو نه هم موږ دلته هغه راوستي دي، د زخمیان راوستي دي او دلته یې تداوي کوو. نو دوی زه د ناقص خبرې سره کوي.
تشکر جناب آقای سدید، شما را با خود داریم، بسیار خوشحال هستیم. تا آخر برنامه فقط حدود 7 دقیقه و 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. با گفته با آنچه گفته آمد، خب مشکلات شما را تلفات است که بدبختانه به اساس گزارش ها امکان داره بیشتر و بیشتر شود. رسیدن کمک ها، توزیع کمک ها در چنین حالتی که سرک ها و خطوط مواصلاتی قطع است و همچنان شیوع امراض، این همه چیزایی است که به اصطلاح بغلان و ولایت های سیلاب زده را تهدید میکنه. به نظر شما مؤثرترین چیز در حال حاضر چی است و چگونه آدم در آینده باید پیشگیری بکنه؟ پیشنهاد شما چی است؟ بفرمایید.
تشکر. این 72 ساعت اول یادادوستان میگذره بسیار مهم است که در این وقت اولویت به نجات جان کسایی باشه که منظره شدن، کسایی که هنوز زنده هستن. تیمای نجات باید در ساحه هر چیز عاجلتر ساعت اول حادثه باید میرفتن که امیدوار هستم این کار شده باشه. خب بعد از اینکه 72 ساعت میگذره، بعد شما موقع پیدا میکنید که سروی انجام میدین. این سروی ها از طریق تصاویر ساتلایت در این عصر فعلی ممکن است، نیاز نیست که شما تیمای سروی را تا به ساحه اعزام کنین. این تصاویر ساتلایت میتونم سابق دولت گذشته افغانستان او دسترسی داشت، امیدوار هستم که اینا هم دسترسی داشته باشند. از طریق تصاویر ساتلایت شما میتونین تعداد خانه هایی که متضرر شده را دقیقا در هر ولسوالی در هر قریه سروی کنین و به اساس از او کمک های بازسازی تان در قطع هدایت بتین و تخصیص بتین. و بعد از او مرحله بعدی از این که شما دوباره چطور این مردم اسکان مجدد میتین و چطور خانه های ویران شده را ایمار میکنین، چطور دوباره این مردم قادر میسازید که زندگانیشان از سر شروع کنند، چون این مردم هم معاشیشان از دست داده، هم زراعتشان از دست داده و هم در حقیقت هم ادار و ندارشان از دست داده. بنان در این مراحل باید حکومت ها پلان داشته باشند که کارهای برای این مردم ایجاد کنند، حتی در اعمار خانه هایشان دوباره برشان کار ایجاد کنند که در اون وقت چون فصلشان از بین رفته تا سال آینده که اینا دوباره زمینایشون فصل و کشت کار آماده میشن و یک فصل مکمل زراعتی از بین رفت. بنابراین در این باره مثل که در دیگه کشورها کار میشه و البته دیگه کشورها سبسایدی های خود داره، اما در افغانستان هم این کار باید شده حداقل برای این مردمی که حالا تمام چیز خود را دست داده. ولی من میخوایم به یک موضوع اشاره کنم که یک چیزی است که واقعیت انکارناپذیر است و ایست که افغانستان به تنهایی در مقابل از شاک‌های اقلیمی، در مقابل شرایط جدید اقلیمی کار زیاد را انجام داده نمیتونه. به نظرم این مسئولیت دنیا است، مسئولیت او کشورهایی است که تغییرات اقلیمی به وجود آورده که دست مردم افغانستان را بگیرند. خب این که تا فعلا این کار نشده، تا یک اندازه را حکومت فعلی افغانستان هم مسئول است، چون اینا باعث انزوای بیرونداری افغانستان شدن و بعض خواستای معقول مردم افغانستان را نادیده گرفتن. این کار این گپ واضح است، اما ادامه این شرایط به نظر ما نه تنها این که به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه مردم هنوز هم شرایط زندگی رو بر مردم افغانستان دشوار می‌سازه. افغانستان چهارمین کشور است که ازرار بیشترین ازرار از تغییرات اقلیم می‌بینه و اگر افغانستان دسترسی به صندوق‌های بین‌المللی مثل صندوق زیان و خساره که سال قبل تصویب شد، مثل صندوق سبز جهانی که به این خاطر ساخته شده که کشورهای غریب، کشورهایی که متأثر است در حقیقت تغییرات اقلیم هستن، باید از این صندوق ها پول دریافت کنن، پروژه های سازگاری، بندهای برق، بندهای آبگردان، همه تو که ما پیشتر مدیریت آبریزه ها رو ذکر کردم، این پروژه های رو خود پیش ببرن. و بحثی که همکارتون ذکر کرد، من از این خاطر میگم که مهم است که ارقام دقیق به دنیا داده شود. یکی علت های شمامی است که شما سبا روز وقتی که مستند میگید به دنیا که ما از تغییرات اقلیم متضرر شدیم، شما باید این رو مستند به دنیا بگوید و این بهتر است که شما تعداد تلفات را مستند به دنیا بگوید، تعداد خانه‌هایی که خسارت مند دیده، معاشی که خسارت مند دیده، خسارت مند شده، زمین‌های زراعتی که خسارت مند شده، تمام از این را مستند بسازین و با مستند سازی از این شما در حقیقت میتونین پروژه های سازگاری را بدست بیارین. وقتی شما ارقام دقیق نگوین به دنیا، واضح گپ است که این ارقام وقتی دقیق نباشه به مو اندازه همی دایه افغانستان به خاطر از اینکه بتونه پروژه های سازگاریش پیش ببره ضعیف میشه.
مننه سدید،
تشکر جناب آقای سدید.
او دا تاسو مخکې یو څه ابتدایي معلومات ورکړل چې د روغتیا نړیوال سازمان چې کوم د اعلامیه موږ سره شته چې لګ نن ساره البته خبره کړې ده، د لیکلي چې د 2000 نډیر کورونا په دې سیلابونو کې زیان شوی دي او تقریبا په اته ول سوالو کې د افغانستان ډیر زیات زیانونه اوختي. پر سر ټول ناروغان د خوده خ کی او مړي چې دی هغه د خوده وبخي. زه فکر کوم دواړو ملمنو نه مننه کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کړی او لیدونکو او اوریدونکو ټول
چې از هر دو مهمان محترم جناب آقای سدید و آقای میاخیل جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوش برای هر دو مهمان محترم و همچنان آقای حیدری تمنا داره. در اینجا آقای آشنا امیری هم که در آغاز هم گفتیم برای کمک به سیلاب زده‌ها در افغانستان، سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که 7 تن مواد صحی و تجهیزات ارسال میکنند. در این رابطه گزارش داریم که با هم بشنویم.
سازمان صحی جهان با نشر اعلامیه گفته است بعد از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال افغانستان، 7 تن تجهیزات صحی ضروری و ادویه را برای رسیدگی به سیلاب زدگان ارسال کرده است که بخشی از کمک های این سازمان به سیلاب زدگان است. این سازمان گفته است در نتیجه سیلاب های ویرانگر روز جمعه، 100 تن بی خانمان شده و یا در زیر آوار گیر مانده اند. جمشید تنولی سرپرست نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت:
ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و یک جا با مقام ها و شرکای صحی خود تلاش می کنیم تا دسترسی به خدمات صحی ضروری را فراهم سازیم. تیم ها و شرکای ما اکنون در ساحه هستند. آنان به صورت خستگی ناپذیر کار می کنند تا رنج مردم سیلاب زده را کاهش دهند.
سازمان ملل با نشر اعلامیه از جان باختن مردم در نتیجه این سیلاب‌ها ابراز تأثیر کرده. در اعلامیه‌ای که به استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل نسبت داده شده، گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل از هلاکت مردم در نتیجه سیلاب‌ها در بغلان غمگین شده است. از سوی دیگر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری خواسته است تا به سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشر دوستانه فراهم کنند. این نمایندگی امروز یکشنبه 23 ماه ثور با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس گفته که این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و به همین دلیل سیلاب زدگان به کمک‌های بشر دوستانه همه جانبه نیاز دارند.
ما از شرکای بین المللی، سازمان های بشر دوستانه و جوانب دخیل می خواهیم که برای کسانی که به کمک نیاز دارند به ما دستیاری بدهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامع با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند.
بساس ارقام ارائه شده در اثر سیلاب‌های سنگینه که عصر روز جمعه 21 ماه ثور در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون بیش از 310 تن جان باختند و احتمال افزایش تلفات همچنان موجود است. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس نوشته که در حال حاضر بیشتر راه‌های مواصلاتی مناطق آسیب دیده برای وسایط نقلیه غیر قابل دسترس است و برنامه جهانی غذا مجبور است از هر گونه امکانات موجود برای رساندن غذا به سیلاب زدگان استفاده کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب در بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی گفته و علاوه کرده که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی ویران شده است. همچنان طبق معلوماتی که مقامات محلی طالبان در تخار اعلام کردند، در سیلاب های روز جمعه در تخار 20 جان باختند. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب های ویرانگر دست کم در 7 ولایت افغانستان تلفات بلند انسانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته و هزاران نفر آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، در کنار تلفات جانی، زیربناها از جمله سرک ها و لین های برق در ولایات بغلان، غور، کندوز، بدخشان، سمنگان، بادغیس و تخار تخریب شده است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با جاری شدن سیلاب ها و واکنش جامعه جهانی برای کمک رساندن به سیلاب زدگان در افغانستان.
ما غوښتل لیدونکو او اوریدونکو صدا شریک کو چې څو مؤسسې چې هم دا اوس کومک ورکړی، یو WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان دی، د ویلې دي چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو ته صحیح بستی ورلیږلې دي. د AKF په نامه مؤسسې ویلې دي چې دوی 15 ټیمونه، سیار ټیمونه سیمې ته ورلیږلې دي چې مختلفو برخو کې دوی کومکونه کوي. د AKHS په نامه باندې مؤسسې به ویلې دي چې دوی کوشش کوي چې سیمې ته امبولانسونه ولیږي چې ناروغان او مړي فوراً شفاخانې ته یا دونه ته ورسی. IMC د خبر ورکړی چې د کابل نه بغلان ته خپل د کومکونو رسولو ټیمونه ورولېګل، او د جاک کندوز په نامه مؤسسې لیکلی دي چې دویم د موبایل ټیمونه د کندوز نه بغلان ته ورغلی دي، او د MSF مؤسسه چې د ICRC سره کار کوي، دوی ویل دي چې موږ هم وي د مړو د پاره د تنظیم او د دفن کومکی مواد رسولي دي چې فوراً امراضو مخنیوي
وکړي. د داشته های برنامه ما که در همینجا به پایان رسید، اما نشران همچنان ادامه داره. با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد رساله، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر تورنتوی کانادا،
فرانسه،
بخور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه های صدای امریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.